په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موز نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. پر دې او د انتخاباتو په اړه ډېر راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم احمد صالح دا خبرونه اوروي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر په څو ساعتونو کې رسمان پای ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې ناټو د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواو سره همکاري کړې ده. په پاکستان کې په زرګونو زلزله ځپلي په خلاصه فضا کې د مرستو په تمه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې رسمن پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی نن ازادي رادیو ته ویل که کاندیدان د سکوت دوره رعایت نه کړي جریمه کیږي.
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوتی را در نظر نگیرن، ضمن اینکه بالاخره او جریمه نقدی رو در نظر گرفته، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت شکایت داره که تصمیم جدیدتر از او اتخاذ کنه.
د انتخاباتي کمپاین له پای ته رسېدو سره سم د چوپتیا دوره پیلېږي چې 8 ساعته دوام کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشري انتخابات را روانه شنبه وسی. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته به دا په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د امنیت لپاره له افغان قواو سره همکاري کړې ده. نیکولاس کی په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه په یوه ویډیو پیغام کې وویل:
And I call on all parties to
زه له ټول اړخونو غوښتنه کوم چې کاملا انتخاباتي اصولو ته درناوی وکړي، د خلکو د رایې د حق ساتنه او درناوی دې هم وکړي. شغلی کې دغه راز ویلي چې ناټو له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي چې دغه هیواد بیا د تروریستانو په ځاله بدل نه سي. په پام کې ده د ولسمشرۍ انتخابات را روانه شنبه وسي. دا په داسل کې ده چې طالبانو له ټاکنو سره د مخالفت د ښوولو تر څنګ ویلي چې انتخاباتي غونډې او د رایې ورکولو مرکزونه به په نشه کوي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو د استازي غلام ولی افغان په دفتر کې 14 کسان ټپیان کړي دي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن ازادي رادیو ته ویل چې په لشکرګاه کې دغه 14 نن مبشین سوی ده. د شغلي ځواک په خبره په 14 کې شغلي افغان ته زیان نه دی اوښتی.
د 14 د څرنګوال لپاره فیلم څرنې راوړې دي چې نویت څه ده چې او پرې کې تقریبا څه د دیو نه فرق کوي چې وی دي او وکیل سید ان شاء الله جوړ تیار دی کوم مشکل ورته نه پېښوي.
بلخوا د هلمند ارتباطات و مسئول زاهد اتل د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې 14 د یو مقناطیسي ماین له کبله سوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار ولایت کې د هیواد راډیو یو محلي خبريال چې په پرونی 14 کې ټپي سوی و نن په روغتون کې ساور کړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غني د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې ټپي سوی و. د افغانستان د خبريالانو د مرکز اجرایه مشر احمد قریشي نن ازادي راډیو ته ویل چې د هوتکی وژل کېدل د نورو ژورنالستانو پر روحیانه وړه تاثیر کوي.
متاسفانه دا یو لوی ضایع دی. ډېر بد تاثیر لري په خبریالانو په جنوب کې او په خاصه توګه په کندهار کې.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل سوی و. تیر کال د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون په افغانستان کې 14 خبریالان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې پرون یوې زورورې زلزلې په پاکستان کې لږ تر لږه 25 کسان مړه کړل، نن په زرګونو کسان د حکومت مرستې ته په تمه ودرېشتر. په مقیاس 15.8 درجې دغې زلزلې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې کورونه هم تخریب کړي او لږ تر لږه 700 کسان یې ټپیان کړي دي. ګڼو خلکو د زلزلې د ټکانونو له بیرې شپه له کورونو دباندې تېره کړه. تر ټولو سخت ځپل سوې سیمه میرپور دی چې په زرګونو کورونه او ودانۍ پکې تخریب سوي دي. دغه غرنۍ سیمه چې د پاکستان او هندوستان تر منځ ویشل سوي دواړه هیوادونه یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې مشر محمد افضل وویل چې نن ناوخته به زلزله ځپلو سیمو ته خیمې، خواړه او کمبلې ورسول سي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ل خپل وینزویلای سیال نیکولاس مادورو سره وکتل. مادورو پرون سه شنبه مسکو ته ورسید. په وینزویلا کې له شدید اقتصادي او سیاسي کړکیچ سره سره مسکو په خپل سخاوتمندانه پورونو سره له مادورو خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. پوتین او مادورو د خپلو خبرو پیل کې د مالی مرستې په اړه څه ونه ویل، خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیې تر اوسه په وینزویلا کې $4 میلیارد پانګونه کړې ده. پوتین مادورو ته وویل چې روسیا د وینزویلا د حکومت او سیاسي اپوزیسیون ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي چې د دغه هیواد سیاسي بحران ته یوه لاره پیدا شي. او د ترکیې دولتي اژانس وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانا کې سوې ده. انادولو خبري اژانس د والي محمود دیمیرتاش په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنه د کومې منفجره وسیلې یا هم د بل ډول بم له کبله سوې ده. ولی وایي چې په ټپیانو کې یو تن د پولیسو افسر دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې چاودنه کې څوک لاس لري.
له سلیم محمد سلیمان نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ارګانونو چارواکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په ښه وجه سرته رسولی.
پر انتخاباتو د څاري یو شمېر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو ګډون شاوخوا نیمایي بولي. ډېر مرکزونه به د امنیتي دلایلو له امله هم تړلي وي.
نورستان په ولایت کې متاسفانه 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي.
د ولسمشرۍ کاندیدانو هغه څه چې لازم او خپل کمپاینونه سم مخته یوړل
کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې الکترنګه اعظم محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت وو هلته سفرونه وکړي او خپل برنامه شریکې کړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار دی او بنسټ له مسؤل سره مو مرکه کړې. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا کولو پروسه رسمن پیل کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو او وروستۍ ورځ ده. نن شپه 12 بجې د کمپاینونه رسمن پایت رسیږي. د ولسمشرۍ روان انتخابات چې تر اوسه 2 زندیدلې د راتلونکي شنبه پورې ترسره کیږي. د 2000 لومړي کال رئیس په افغانستان کې د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي. دغه انتخابات ته په لومړي سر کې اتلس کاندیدان درېدلي و. درې تر اوسه د نورو په ګټه تیر شوي او یو هم په کې لګډون ډډه کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبه پورې به د رایې ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستل شي. نن د دې کمیسیون او د غرض د امنیتي ارګانونو مسؤلینو په کابل کې په یو خبری غونډه کې د را روانو انتخاباتو لپاره د بشپړ تیاریو ډاډ ورکړ. رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريال دی غونډې ته ورغلی وو.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته اله 2 ورځې پاتې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون د ټولو اړینو تدابیرو او چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د شهر شنبه په ورځ به وګړي خبري ناشته کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه څه چې د قانون له مخې ورته مکلفیت وو هغه ټول په ښه وجه سرته رسولی، یعنې د حساسو موادو انتقال ولایاتو ته، په ولایتونو کې استخدام، په 40 ولایتونو کې د دې په خوا کې د بایومتریکو دستګاه او چې د حساسو موادو په جمله کې راځي د غیر حساسو موادو انتقال دا ټول ولایاتو ته صورت نیولی دی.
اغلی نورستانی یو ځل بیا د شفافو انتخاباتو ډاډ ورکړل او په شرایطو برابر له ټولو افغانانو یو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په 21 ولایتونو کې په 450 مرکزونو کې د خزینه کارکونکو د نشتون له امله نارینه په دندو ګمارل شوی دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 5303 مرکزونو له ډلې چې 401 مرکزونه یا د لوړ ګواښ د نفوس کموالي او لریوالي له امله اترلې پاتې دي، د دغه وزارت ارشد امنیتی مرستیال خوشحال سعادت په ګډه ناسته کې وویل چې
ارزیابي تهدیدات په 3 کټګوري
هغه وايي ګواښونه په 3 کټګوریو کې ارزول سوي لوړ متوسط او کم د دې معنی نه لري چې مرکزونه سل په سلو کې تړل کیږي د کشپی او پراتیفي راپورونو په اساس لوړ ګواښ مرکزونه په دې معنی چې په هغه سیمه کې د دښمن فعالیتونه شته موږ لوړ ګواښونو ته زیات تدابیر نیولې دي ځواکونه مو زیات کړي هوایي فعالیتونه مو هلته زیات کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا رئیس وای له محلوي سره سم تر اوسه 49 ولسوالۍ ته د ځمکې او 93 ولسوالۍ ته د هوا له لارې مواد انتقال سوي چې له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به ټولو مرکزونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي ټاکل سوي چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه اوسي چې نن په څو ساعتونو کې کمپاینونه بندیږي او د 48 ساعتونو لپاره د سکوت دوره پیلېږي
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ناامنۍ له امله به د کورنیو بې ځایه شو په ګډون له 80 سلنې زیات خلک د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې له رایې ورکونې بې برخې شي په د افغانستان په ډېرو ناامنو سیمو کې دغه راز یو شمېر د رایې ورکولو مرکزونه به هم تړلي پاتې وي اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل اوروي
متاسفانه په تاسف سره مراکز
د نورستان ولایت اوسیدونکو محمد امین دی د وی په دغه ولایت کې ل شلو ډیر مرکزونه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې فعال خودل شي او په دې انتخاباتو کې غیر فعال خودل شوی دی
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات هغه مراکزو کې شوی او په دغه انتخابات کې غیر فعال خودل شوی
د یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامن سیمو اوسیدونکو له رای ورکونې به برخه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره به له 5000 زیات مرکزونه پرانیستي وي خو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول افغانستان کې د 4222 مرکزونو امنیت خوندي کړی دی په افغانستان کې د انتخاباتو د څارون کې بنسټ موندنې ښیي چې په شرایطو برابر د ناامن ولسوالۍ اوسیدونکو کډوال کورنۍ بي ځای شوی او هغه خزي چې حاضر نه دي د انتخاباتو په ورځ عکسونه واخیستل شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به خپل رایې ونه شي کارولی د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د بنسټ رئیس محمد نیوم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
اکثریت به ایمانو که
زموش موندنی شایی چه لشپیته سلنی چه زیاد بشرایتو برابر کسان پا افغانستان که دخبل رای کارولو لحق محرومیش او ده شاهد با ووسو چه ده انتخاباتو پا ورز با ده گردون کچه دیر پراخنوی
ده بنسرد پا افغانستان که نامنی او ده کمیسیون لخوا تخنیکی سونزی حق دلائل گرنی چه لعماله ممکن ده ولسمشه پا انتخاباتو که ده خلکو گردون دیر کم بی خاغلی ایوب زاده د نوملیکنې د پروسې په څرنګوالي هم انتقاد وکړ ویل دا یو ناسم بهیر دی او د خلکو ګډون په انتخاباتو کې کم رنګ کړی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په شرایطو برابر کسان یوازې په هماغه مرکزونو کې چې نوملیکنې کړې ده خپل رایې کارولی شي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د معلوماتو لمخې د کورنیو بې ځای شویو په ګډون هغه کسان چې په هیواد کې دننه د رای ورکونې له حق څخه محروم شوي شمیر 300,000 کسانو ته رسیږي په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي رادیو ته ویل له بده مرغه چې کورنۍ بې ځای شوي هم نشي کولای په بل محل کې رای ورکړي
بدبختانه کې بلې از نو دیگه هیڅ رای حل وجود نداره
له بده مرغه چې د کورنۍ بې ځای شوي لپاره هیڅ ډول حل لار نشته دوی یوازې په همغه مرکزونو کې چې خپل نمونه ثبت کړي رای ورکولای شي نه کافي وخت شته او نه هم امکانات چې بیا ځلې د دوی نوم لیکنه وکړي
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2019 کال په ترڅ کې د جګړو وچکالۍ او طبي پیښو لامل شاوخوا 400,000 افغانان له خپل سیمو او کورونو بې ځای شوي خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر د رای ورکونې په شرایطو برابر دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ډېری نام نسیمې تصفیه کړي او ډېر شمېر بې ځای شوي هم خپلو سیمو ته ستانه شوي دي مخکې تر دې یو شمېر ښځو هم ویلي و چې نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي دکه د انتخابات پورس د دوی عکسونه اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د رواني میزان میاشتې په شپږم نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغه انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 600 زره کسانو نوملیکنه کړې ده.
درې ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه ورستي تحولات شیبه په شیبه له ازادي راډیو اوري او خبري د انتخاباتو په اړه ورستي پرمختګونو په باب. نن هم لکه څنګه چې مخکې مو ویل په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو ورستي ورځ. نن هم د ولسمشرۍ یو شمیر کاندیدانو افغان ولسمشر اشرف غنی، د اجرائیه رئیس عبدالله رحمت الله نبیل او د غرز ګلبدین حکمتیار په یو شمیر غونډو کې راڅرګند شول او د راتلونکو د انتخاباتو لپاره د بریل کېدو په صورت کې له خپلو پلویانو سره یو لړ ژمنې وکړې. افغان ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو کاندید د غرز اشرف غنی له ازادي راډیو سره نن په ځانګړي مرکه کې ویل چې د راتلونکو انتخاباتو نتیجه که هر څه وي هغه به ورته د منلو وړ وي. اشرف غنی د غرز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې او د غرز ځینې نورو مسایلو په باب یو لړ څرګندونې وکړې او خپل نظر یې څرګند کړ چې عصمت څاروانی مهم ټکي راوروي.
د افغانستان ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی وایي د یو واضح مهالویش پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هیڅ مشکل نه لري. ښاغلی غنی نن چهارشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د جنوري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ته په استولیلي کې دا موضوع په زغرده اعلان کړه.
ما به رئیس جمهور ترامپ نامه روان کړ په صورت واضح گفتم کې
دی وای ما ولسمشر ترامپ ته لیک واستو په واضح ډول می ورته ویل چې ک د دوی ملي ګټه دا تقاضا کوي چې ځواکونه په افغانستان کې کم شي یا بيخي ووزي. د افغانستان حکومت ورته مطلق چمتو دی او موږ ورته تیار یو. شغلی غنی د افغانستان له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د اړیکو د خرابوالي راپورونه رد کړل. ویل چې خلیلزاد له 15 کلونو راهیسې پیژني خو د سولې په اړه ویل چې دا ځل ورته مخکې تر مخکې شرطونه لري.
په شرط ایبرداري آتش بس بدون آتش بس
دی وای دازل مخکې شرط لرو او هغه اوربند دی. به اوربند مخکې نه سو هغه څوک چې وژنو ته دوام ورکوي ورسره خبرې نشي کړې. شغلی غنی په عین حال کې ویل چې که امریکا له دې سره سره له طالبانو سره خبرې کوي اعتراض پرې نه لري مګر د افغانستان د حکومت له ګډونه پرته په افغانستان کې سولې نشي راتلی. شغلی غنی هم درځوي د سولې شرایط به دولت چمتو کوي او ملت به تصویبوي د اشاره ملي شورا ته. د فساد په اړه ویل چې په څارنوالۍ ستره محکمه او نورو ادارو کې اصلاحات راوړل شوي دي. د کانکور پر پروسې د خلکو اعتماد ترلاسه شوی. د کابل بانک سلګونه میلیون ډالر خوړل شوي وی پیسې بیرته د دولت خزانه ته راګرځول شوی او تر څلور لکه جریبه زیاته غصب شوی مزکه له غاصبانو څخه بیرته اخیستل شوی ده.
له ازادي راډیو سره د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د ځانګړي مرکه مهمه برخه مو واوریده. مرکه د ازادي راډیو په ویپاڼه کې هم ورسته بیا اوریدل شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د امنیتي او نورو عواملو له امله له وړاندې په دې انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون ډیر کم بولي. آیا د ولسمشرۍ لپاره راتلونکو انتخاباتو هم له خپل لوري کمپاینونه سم مخته یوړل؟ په دې اړه مو د افغانستان پر ټاکنو د څار او روڼتیا د بنسټ له اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی شینواری د کمپاینونو په باب نظر څرګندوي.
د اوسني ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه
د 2014 کال ولسمشری ټاکونکو کمپاینونو سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکشته دي او توپیر دا دی چې لبد مرغه داوال خپل دغه تقریبا مسانول اس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې الکترلګه اعظم محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا ولایتونو ته چې ضرورت وو هلته سفرونه وکړي او خپل برنامه شریکی کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا ما پوخانی ډول باندې روانو، مثلا یو غونډه وا خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سری پټونه منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشه موږ تاسو ته ګرمې ډوډۍ درکو او پیسې درکو، تاسو راشه یو دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید براغه یو خپل وینا به کوله تر ډیره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د اغوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډیره حده پورې نیوکه وي، مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي یووالي حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شنواره صاحب، یعنی تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور بالکل بلا بده مرغه برنامه محور نه وو، بل پر رسنیو کې حکومت باتو کې هم لبد مرغه مناظری ډیر قوی نه وی چې لک تر لګه دغه ټول نوماندان باید ادي عقل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړي وي، د خلکو سوالونو ته جواب ویلې وي، خپل برنامه شریکی کړي وي، اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، فرهنګي او ټولنیزي برنامه د افغانستان لپاره چې لبد مرغه خلکو ته دغه څه وانه وریدل.
شروار صاحب، بل مهمه مسله د ټاکنو درونتیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیسي هیله لري یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونتیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري، اندېښنه یې تر کومه کچه ده؟
ولوی اندېښنه هم د دواړو کمیسیونونو او هم د راتلونکو ټاکنو د خصوصا د شفافیت د پاره دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا اوس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی، حال دا چې مثلا کولی شو ووایو چې تقریبا 2.5 ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبه ورځ په خیر انتخابات لرو، د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې زای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې یو څه ستونزې شته دي د خپل د انتخاباتو کمیسیون.
بیا فکر کوي چې دغه ټول بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوګی جوړول شي، هم د ټاکنو کمیسیون د پاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پوښتنه راپورته کول شي؟
ډېر زیات سرخوګی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تللي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي، ډرایور کونکو لپاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسیدلي. دا کثیر پارلماني ټاکنې چې دي، یا یو ډرایور کونکو نه پیږي هم دا اوس چې کوم مرکز پورې اتړل شوی ما او کوم مرکز او محل چې ډرایور کولای شم، هغه په قطار کې سرګردانه ولاړي. دا بل سرخوګی او سرګردانی ده ډرایور کونکو ته هم د کمیسیون مدیریت ده.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او روڼتیا د بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری و.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 0 0 4 8 6 0 0.
د افغانستان ولسمشری ته په ورنږدې کېدو سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري د حملو شاهدې وې. په دې حملو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته شوې. خو پر دې سربېره په دې وروستیو کې د افغانستان د ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړو په هوایي بمباریو کې هم د ولسي وګړو د مرګ ژوبله راپورونه ورکول کېږي چې یو شمېر لوري ډېر اندېښمن کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه عملیات دقیق ډول مخته وړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل وړاندې کوي.
سیاسار می څالور مرمۍ په خېټه کې وخوړې او بچی می یو مرمۍ په ښه خوړلې په ښای اوس ماته ده.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد رحیم وای میرمن او ومیشتنی زوی د افغان ځواکونو پر دازو کې ټپین شوی. هغه چې خپل میرمن او زوی د کابل ایمرجنسی روغتون ته د درملنې لپاره راوستي، ازادي رادیو ته وویل
جنگ و نه چې و بس دوه خته پایرو نه وکړ. یو می سیاسار و یو می وړ بچای و. دا دوه اول کېدل بس سیاسار می څالور مرمې په خېټه کې وخوړې او بچی می یو مرمې په ښه خوړلې په ښای اوس ماته ده.
خدای وای لدی حملو اندېښنه د افغان او بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونه دي چې ملکیان پکې بنه حقيقي. هغه بریدونه چې میدان وردګ ولایت ډیرای وخت شاهد دی. په واتازه پیکا کې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ کې څوار لس ملکیان چې لوادخ په کورته پلاړه وو ووجل شول. که هم ملی دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې دوی د القاعده ډلې اړوند وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي. د افغانستان د ملکی وګړو لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي د روان میلادي کال په تیرو دریو وروستیو میاشتو کې 3000 ملکیان وژل شوي چې ډیری په هوایي بریدونو کې له منځه تللي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې ټولو سره سره چې په دې روان کال کې په 2019 کال کې هوایی بریدونه همدارنګه شپنی عملیات هم د اندېښنې وړ و چې په پراخه توګه باندې ملکي مرژوب لاړولې ده. زیاتې په میدان وردګو، ننګرهار، فاریاب، هلمند، کندهار دغه ولایتونو کې اوښتی ده.
ښاغلی تسل د جګړې لهکې لوغړ غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي او د جګړې په تاکتیک کې دی بدلون راولي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي وروستیو کې افغان هوایي ځواکونه په 24 ساعتونو کې 50 تر 60 هوایي بریدونه کوي. د دغه وزارت مرستیال فیاند زبیر عارف هوایي بریدونه د حکومت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په برخه کې مهم او اغیزمن بولي.
په ټول مواردو کې موږ کوشش کوو چې هغه ملکی تلفات رامنځته نکړي او په بعض مواردو کې کله پیښ رامنځته شوې دي چې هغه د دفاع وزارت هغه څېړلې دی او د هغه نتیجه او پایلې د ملت سره شریکې کړې دي. نو دا یو اغیزمن کار دی او تاسو د هماهنګۍ خبره وکړه. هماهنګۍ په ټولو مواردو کې شته.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په یو خبر شوی خبر پاڼه کې لیکلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په شپنی او هوایی عملیاتو کې 403 ملکیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د استازو جرګې چې پکې دیموکراتان اکثریت دی، مشر نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا کولو پروسه رسمن پیل کړې. پلوسی دغه پروسه وروسته له هغې پیلوي چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ډونالد ترامپ د تلیفوني خبرو جزئیات افشا شوي. ویل کېږي چې ترامپ په دې تلیفوني خبرو کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره څخه غوښتي دي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او اوس د دیموکراتانو لخوا ولسمشرۍ ته کاندید جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اجمل تورمانی نور تفصیل اوروي.
د امریکا د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا د بهیر د پیلېدو لپاره د رسمي تحقیقاتو د ترسره کېدو امر کړی دی. میرمن پلوسی دا امر وروسته لدی ورکړ چې د ښاغلي ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د تلیفوني خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د تلیفوني خبرو په اړه ډیر بحثونه پرول شوې دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان پر ټرمپ تور پوری کوي چې ټرمپ د جو بایدن پر ضد د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. جو بایدن چې په خام راسیال ولسمشر اوس د دیموکرات ګوند لوري مخکښ کاندید دی او ګومان کیږي چې د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ټرمپ اصلي سیال وي. ادعا شوی چې ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه په دغه هیواد کې د بایدن د زوی د احتمالا غیر قانوني اقداماتو په اړه معلومات غوښتي دي. د بایدن زوی په اوکراین کې کاروبار کوي. ښاغلی ترامپ که څه هم منلی چې له اوکراینی ساری ښاغلی زیلنسکي سره یې د جو بایدن په اړه خبرې کړي خو وایي کوم ناسم کاری نه دی کړی. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا د استازو جرګې مشرې میرمن پلوسی پرون سه شنبه په یو وینا کې چې رسنیو خبره کړه ویلي چې ولسمشر باید ځواب ووایي او هیڅوک تر قانون لوړ نه دی. د همدار ازویل چې پر همدې اساس اعلان کوي چې د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره د رسمي تحقیقاتو پروسه پیلوي. لدی خبرو لګروسته ډونالد ترامپ د ټویټر لاري د میرمن پلوسی څرګندونو ته ځواب ووایي. د دې استیزا په اړه د تحقیقاتو پایلول په سیاسي انګیزه د ولسمشر زورول وبلل. معمولا استیزا باید د قضایی کمیټه یا د استازو د جرګې د یو بل با صلاحیت پلاوی له لوري مطرح شي. ورسته د استازو جرګه رسمن د استیزا غوښتنه مطرح کولای شي. د استیزا غوښتنه باید د استازو د جرګې نیمایي غړي تایید کړي چې رسمي شي او بیا د استیزا پروسه پیلیږي. اوس ډیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت دي. دوی د څارنوال رول ادا کوي او ولسمشر ټرمپ کولای شي چې شخصي مدافع وکیلان ولري او په کانګرس کې د ځان دفاع وکړي. سنا جرګه د قاضي رول ځکه لوبوي چې نهایي واک د دې جرګې په لاس کې دی. که د سنا جرګې په دریو کې دوی برخې غړي د ولسمشر بې کفایتۍ ته رایه ورکړي، په هغه حال کې ممکن د ولسمشر ټرمپ د برطرفۍ پریکړه وشي. خو حاضر دمه د سنا جرګې نیمایي غړي د جمهوری پال ګوند دي چې له ټرمپ سره ګوندي اړیکې لري.
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاس نوری لتاسو اجازه غوړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم. فرشته جان خیر خلاص.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شام شما بخیر.